دا مشال رادیو دا په خبرونه کې ز ګل آیاز او پلوشه درته هر کله وای دا خبري سات دي په روان خبري سات کې مو د خیبر پختونخوا قبایلی ضلعو پاکستان افغانستان او نړۍ پاړه رپورټونه شننې تبصری او ځانګړي رپورټونه هم راوړي دي خو هر سمخ کې د دې سات خبرونه اورو دا خبرونو سرټکی د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد په ګډه کار وکړي په کوهاټ کې په ټرافیکي پیښه کې د وژل شو شمېره 300 ته رسیدلې ده او جرمني اوکراین ته د جنگي ټانکونو ورکولو اعلان کړی د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف ویلي دي چې باید ټول سیاسي ګوندونه اختلافات شاته کړي او د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي نوموړي نن گورنر هاوس په خبر کې د اپیکس کمیټې د مشورې پر مهال زیاته کړه چې د پولیس لاینز په جماعت بریټ د آرمی پبلک سکول نه رسټو د ترهګری تر ټولو لوی پیخه ده شهباز شریف غونډې ته د وینا پر مهال یو ځل بیا پښتنو راپورته کړه چې باید اقام ته ځواب ورکړ شي چې ترهګر بیرته څنګه راغلل او چا راوسته وزیر اعظم د پولیس لاینز په جماعت په ځانمرګي بریټ کې د هر یو وژل شوي لپاره 600,000 روپۍ او د هر زخمي لپاره د 15,000 روپو مالی مرستو اعلان هم وکړ ملخوا په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف یو مشر او پخوانی صوبایي وزیر شوکت یوسفزی په سوشل میډیا خبر شوی یو ویډیو کې ویلي چې د اپیکس کمیټې په غونډه کې شرکت نه دی کړی نوموړي په وینا د شرکت نه کولو یو وجه دا و چې په پیښور کې د بمی بریټ پر ضد احتجاجي غونډه کوله او بلدا چې وزیر اعظم د خراب امنیت تور د تحریک انصاف په تیر حکومت پورې کړی دی دا عوامي نېشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي نوموړي د فروری پر دویمه په پیښور کې د خبري غونډې پر مهال مشال رادیو ته ویل چې له هغه قانونه وسلوال ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې نامني زیاته شوه نو ځکه له سپریم کورټه د پلټونو غوښتنه کوي ایمل ولی خان دا څرګندونه په داسې محل کړي چې د جنوري پر 13 د پیښور د پولیس لاینز په جماعت په بریټ کې یو سل یو کسان ووژل شول دغه حمله ذمہواري هیڅ یوې وسلوالې ډلې نه ده منلې او تحریک طالبان پاکستان په کې د ککړتیا تور رد کړی دی تحریک انصاف د ایمل ولی خان د سرګندونو په خبرګون کې سندي ویلي پاکستان تحریک انصاف د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی د وزیر اعظم دفتر د فروری پر 2 په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر 1 په کیدونکو غونډه کې بعد د پیښور د پولیس لاینز په جماعت د خونړي بریټ په ګډون پاکستان ته ورپی خو مهم چیلنجونو بحث کیږي د بیان تر مخه غونډه ته د هیواد د ټولو سیاسي ګوندونو مشران وربلل شوی دي خو د تحریک انصاف استر سیکرټر اسد عمر د فروری پر 2 په لاهور کې خبرونه تو ویل چې تحریک انصاف په د وزیر اعظم لخوا پرابل شوی آل پارټیز کانفرنس کې ګډون نه کوي نو مولي ځاتا کړه چې مونږ د هغه چا سره خبرو ته څنګه کینو چا چې د ګوند په مشرتابه د دروغ مقدمه جوړی کړی دی دا په داسې حال کې ده چې لتیر اوړي رئیس په پاکستان کې نامني ځاتا شوی دا او د خیوات لوی اقتصادي او مالی مشکلاتو سره مخامخ دی د خیبر پختونخوا په کوټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لارې ترمنځ په ټکر کې د وژل شو شمیر 300 ته پورته شوی دی د کوټ د پولیسو وان فضل لیم بیګا مشال رډو ته ویل چې په وژل شو کې دوه خزي او دوه ماشومان هم شامل دي د مولي زیاته کړه
300 کسان په دې کې په هغه رسیدلې دي دوه ورکه زخمیان دي ټرالر ډرایور دی د غفلت او بې احتیاطي وجنه د اکسیډنټ شوی دی دا په غلط ترنګ سایډ باندې روانو
دا نه په خبره د پیښې پلټنې روان دي د پاکستان سرکاري خبري اجانس او وای مسافر وړونکي ګاډي لکه مروته د پیښور په لور روان وو چې په سورنګ کې لارې سره وجاګید د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي چې په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري د بارونو چارو وزارت وایاندي ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې د ونیز غونډې پر مهال یوې پښتنې په ځواب کې ویل پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې له نړیوالې ټولنې سره یې کړي دي نوموړي دا څرګندونه تر هغې وروسته وکړي چې د طالبانو د حکومت د بارونو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هغه داوی ناسمې وبللی چې ګواکې د پیښور د پولیس لاینز پر جماعت په بریټ کې د افغانستان خبره کارول شوی و نوموړي د فروری په لومړۍ نیټه په کابل کې یوې غونډې ته ویل حکومت یې د سیمې په ګډون ټولې نړۍ او ګاونډیانو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به هیچا پر ضد کارېدو ته پرې نږدي او جرمني په اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي د جرمنی د حکومت وایند فروری پر درېمه په برلین کې خبری کانفرنس پر مهال ویل چې هیواد اوکراین ته د لیپرد 1 جنگی ټانکونو صادرول د سند لزیر مسخه ورکوي. وایند د ټانکونو د شمیر په اړه لسویلو ډډه وکړه چې اوکراین ته ورکوي. لیپرد اس 1 د لیپرد 2 په سیر پرمختلی نه دي چې جرمنی او نور هیوادونو تیرونه ژمنه کړې و، خو دا به ډیر ژر اوکراین ته وسپارل شي. دا د مشال اړوند خبرونه. خبرونه له مشال رادیو واوریدل. کچره سروان غړي تر پای پاته شي نو ضرور نور رپورټون تر څنګ د دې رپورټون تفصیل به هم واوري. د پاکستان وزیر اعظم په ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو غږ کړی چې د ترهګرۍ پر ضد شریکه کار وکړي. نوموړي دا خبره په پیښور کې اپیکس کمیټې غونډې ته کړې. د کمیټې کار سوي سیاستوال افراسیاب خټک وایي
اپیکس کمیټې چې دا خو کوم آئینی یا قانوني فورم نه دی، د حکومت باقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده.
په کوټ کې له تانډا ډیم څخه ډوب شوي ټول کسان رابیستل شوي دي. یو چارواکی وایي
120 غنټې اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ، ریسکیو کړ او د ټولو ورساته حواله شو.
پښتون اژغورن غورزنګ او د پښتونخوا ملي او می ګوند د ځکونکو سازمان د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم ترین ول مانګلو
ارمان شهید سوی په یو لوی نظریه باندې.
دا او نور سره د شننو او تبصرو در خبرو له مشال رادیو سره وسی. مشال لري تاسو غواګي ساسه پام د رپورټونو په لور راګرځوم. څنګه تاسو معلومه ده د خبري ساتي په پیښور کې د وزیر اعظم شابه شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پیښور کې د ترهګرۍ د رستۍ پیخي په اړه مهمه خبري وشوه. وزیر اعظم د وډل شو او ژوبلو کسانو کورونی او ته د موضوع ورکولو ترڅنګ دا هم ویل چې د پیښور په پولیس لاینز برید پر آرمی پبلک سکول د برید نه پس تر ټولو لوی پیخه ده. هغه د پاکستان له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دي ختم کړي او په دې مهم وخت کې دي د ملک د امنیت د خکولو په خاطر یو موټی شي. نور تفصیل شانواز ترګزی راکوي.
پیښور کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم شابه شریف ویلي د آرمی پبلک سکول د پیخي ورستو د پیښور جماعت پیخه ډیره لوی ده. نوموړي ویلي ټول سیاسي ګوندونه باید خپل منځي مخالفتونه شاته کړي او د ترهګرۍ مقابله دی وکړي. او نوموړي زیاته کړې چې د ترهګرۍ تر ختمېدو به پارام نه کینی. نوموړي دغه خبرې د فروری په دریمه د پیښور د گورنر په دفتر کې د اپیکس یا د وفاق او د صوبو د حکومتي مشرانو د پوز او د پولیس مشرانو او د استخباراتي ادارو د مشرانو غونډې ته کړې. د پاکستان په سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس پاکستان خبره شوې ویډیو کې میا شابه شریف ویلي قوم ته باید ځواب ورکړي شي چې ترهګر دلته څنګه راغلل او چا راوستل.
یعنی وہ لوگ جنہوں نے پاکستان کے اندر ظلم و ستم کا بازار گرم کر رکھا تھا.
مانه هغه خلک چې کوم خلکو پاکستان کې د ظلم او ستم بازارونه ته ودکړي د هغوی دراوستو لپاره خود تر مخ کې کېدې شي، خو د ملک د تقدیر د خکور لپاره خپل لاس ورکوړو ته تیار نه. نو دا سې دوه مخیز عمل به نور نه چلیږي.
ہے ڈبل سٹینڈرڈ وہ نہیں چلیں گے.
نو موري دا خبرې په اشاره سره په خوانی وزیر اعظم عمران خان ته وورولې. نو موري ول د کمیټې ته د یو سیاسي ډلې مشر مانا د پاکستان تحریک انصاف مشر هم بللو، خو په دغه غونډه کې بیا دغه ګون هیڅوک موجود نه. ملخوا د پاکستان تحریک انصاف خبر پختونخوا یو مشر او په خوانی صوبای وزیر شوکت یوسفزی هم دغه کمیټې په غونډه یو بیان جاری کړي. شوکت یوسفزی وای دوی کمیټې ته د ورتګ انکار کړي. د فروری په دریمه شوکت یوسفزی په دغه ویډیو پیغام کې چې مشال ریډیو ته هم رسیدلی په کې ویلي کمیټې غونډه کې د نه کېناستو دوه وجې دي. یو خدا چنن په ټولو صوبه کې د خپل سکیورټی قوتونو او پولیسو سره د یو والد اظهار لپاره مونږ اعلان کړو چې لاریونونه مو وباسو. دوی مدا چې وزیر اعظم په خبرته ورغلو او مړی پراتو هم په هغه ورځ هغه د عوامو په زخمونو مالګې ودوړولې چې مړی پراتو او دی وای چې 400 ارب روپۍ چیرته لاړې د هغه حساب راکا. د پیښور په جمعات کې د 1 جنوري د پیښې د زخمیانو لپاره وزیر اعظم شابه شریف روغتون ته ورغلی. هغه ته خبرې کړې وې او ویلي 400 ارب روپۍ وفاق خیبر پختونخوا صوبې ته ورکړي. باید دوی ورباندې د پولیسو لپاره د سیکورټي اوزارونه اخیستې وي او دوی د ترهګرۍ د مقابلې لپاره لا زیات خکړې وي. د وزیر اعظم په مشرۍ کې د اپیکس کمیټې غونډه کې وزیر اعظم دا اعلان هم کړی چې د جمعات په پیښه کې د وژل شوو پولیس غړو کورنۍ ته به 40 لک او زخمیانو ته به 15 لک روپۍ ورکول شي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. څنګه تاسو واوریدل چې په پیښور کې د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډه کې په پیښور کې د ترهګرۍ د وروستۍ پیښې په اړه مهمه خبري وشوه. وزیر اعظم له سیاسي ګوندونو غوښتل چې خپل اختلافات دې ختم کړي او په دې مهم وخت کې دې د ملک د امنیت د ښه کولو په خاطر یو ځای شي. زموږ همکار داود خټک له سیاسي چارو شنونکو او سیاستوال افراسیاب خټک سره پر همدې موضوع مرکه کړي او په سر کې ترې پوښتلي چې د اپیکس کمیټې کار څه وي. نوموړی په ځواب کې وایي
ارزوی چې اپیکس کمیټې چې دا هوڅ کومه آئینی یا قانوني فورم نه دی د حکومت بقاعده دا خو یو قسم ته انتظامی فیصله ده دا چې کومو ځایونو کې شخړې یا جنگ راشي نو هغه ځایونو کې بیا د فوج او د سیول حکومت د یو فورم باندې کېناستو لپاره دا کمیټې جوړېږي او د دې غونډې کېږي. پېښور کې صوبې په سطح وا
نیشنل ایکشن پلان په حوالہ سره دلته یو میټینګ وشو او پاغي کې نواز شریف چې کاوه وزیر اعظم او بیا د پوز مشر چې وو د ایسای مشر چې وو دا ټول راغلی ناستو نو اغه غونډې کومه فائدہ وکړه؟ اغه سره کومه پالیسیو کې بدلون راغلو چې اوس به داسې کوم بدلون تر سترګو شي په پالیسیو کې؟
نه اغه سره بدلون نه ده. اصل خبر دا ده چې ته دا غونډې چې زیاتره کوي کنه موږ خو چې په خوانی غونډې کې لیدلې دي نو دا زیاتره لکه د پبلک ریلیشننګ لپاره دی ته پروپاګاندا لپاره چې موږ لګیو او ټیرریزم خلاف ډېر سخت مصروف یو او ډېر جزئیات کوو او بیا ایرانونه مثلا ټیسټ ایکشن پلان کې شل نقطې وي د پروګرام کمیټې کې ځم په چا کومه کمیټې پر نقطې جوړې کړې وي خو دا چې په هغه په نقطو باندې نه شو کنه ځکه چې دوی پالیسي په بدل نه کړه. طالبانو د جوړولو پالیسي طالبانو سره د حمایت کولو پالیسي افغانستان کې جګ کول پالیسی دې کې دې بدلون نه راوستو.
نو خټک صاحب زبیا غخپلې اولنې پښتنې تر اعظم چې دا کمیټې غونډه چې کیږي په پیښور کې نو تاسو یعنی خوشبینه یې چې د دې سره به کوم بدلون راشي کسنګ؟
نو موږ خو هیڅ خوشبینه نه یو. خبر ده چې کنه چې زه خو دا تیرو لسو کالو کې شل شل زله مو داسې خبرې اورېدلې دي چې دا جنرال رئیس شریف وې چې
حکومت کلدین مخ کی عمران خان یا اسنے سیویلین حکومت دا آیا یو اسی علامتی یعنی سمبولک دا غونډه کوي کنه دی اوس یو اختیار هم لري ځکه چې کوم ګورون د جنرال باجوا د وختونه دا بازی خبری دا سی راغلی وی یا ابلرس په پارلیمان کې چې کومه خبری اوښوي چې دی چې کومه پالیسی د جهادیانو باره کې کړی وی یا د طالبانو باره کې کړی وی هغه پالیسی غلط وی او دا ټول د اغه نتایج دي.
ارزاده چې دا حکومت خو اوب ډیر کمزور دی او د عمران خان حکومت هم کمزور دی ځکه چې اخر اوس ته جنرالانو او دا حکومت هم یو قسم ته جنرالانو په حمایت سره ناست دی نو دا حکومتونو کې ډیر زور نشته. خو اصل خبر دا ده چې پالیسی دومره بربنډ شوه خصوصاً چې طالبان په افغانستان کې کېناستل او بیا هم ٹی ٹی پی راځي او دلته کې واردیتونه کېږي دلته کې دهشتګردي کېږي نو د دې دفاع کول ګرانه ده حکومت دپاره هم هېڅ حکومت دپاره دا دی که بل دی که بل دی حکومتونه پبلکلی اوس دفاع نه شي کولی او ځکه چې خلک د پارټیو خلاف راپاسي خلک پوه شوي دي چې دا فساد دی خلک په دې پوه شوي دي چې دې کې بین الاقوامي قوتونو سترو قوتونو خپل منځ کې جګړې دي او زموږ خاورې ته جنگ راوړي زموږ وینه تویي نو ځکه دفاع نه شي کولی.
نو خټک صاحب دا پالیسي خو لکه څنګه چې تاسو وې په خپلو خبرو کې چې دا د یعنی ولسی حکومتونو نه ده یعنی سیویلین ګورنمنت نه ده دا پوز ده نو په پوز کې دنه کم داسې سوچ تاسو خو کینه اسلام آباد کې خلکو سره خبرې کیږي په پوز کې دنه داسې کم سوچ اوشته چې دا پالیسي بدله کی کنه دا به هم داسې روانه
ولا تر دې ساده خو موږ ته ثبوت نه دي کتل یا
حالات بسنگ جوڑی گی پسیما کی سبئی
خرابی طرف خبر روانہ آرمی درے چیف چیو کے نا خصوصاً
طالبان و خارجہ وزیر امیر خان متقی او بیان ورکڑے او اغه پیو طریقے سره پاکستان ته تانا ورکڑی دا یعنی تنزی پیمانے کڑے چھ پا افغانستان ترگری نکی گی او دا ستاسو دا غاڑی کی گی نو تاسو خود چونکہ دا غلط پا حالاتو نظر لرے سو فکر کوئے چھ دا طالبانو دا حکومت سر دا پاکستان دا حکومت اڑی کے پکم دا گرباندے والاڑی دی یا کم خواروانی دی
گو رجی دا سی دیکھ دا چھے یو خدا دا چھے دی منز کے اڑی کے دیرے جبرے و پخلے اڑی کی دی او دوارا دا سی خلقو تا بیا خودنو دا پارا دی دلتا ما طالبانم زان خیلی چھے مونگا آزاد خلقی و بیل خلقی دا سی نو خبری کئی خدا دا چھے دی یو بل سر خپوئی گی او یو بل سکا چھے دا خبرو تورو تا پاکستان نا جرنیز دلے ہو کنا چھے خبری کولے ہو دا ٹی ٹی پی سر او ٹی ٹی پی دا وصلو خبر خو نو یو لیا سر خو اغیب لکھتے ہوئی او تیب لکھتے ہوئی ال تک ٹی ٹی پی ناس دا خبرم لکھتے آدھا خدا دا چھے ٹی ٹی پی دلتا جرنیلانو راوستی دا دام لکھتے آدھا
د سیاسي چارو شونکو او سیاستوال افراسیاب خټک سره مو د زمون همکار داوود خټک مرکه واوریده چې د وزیر اعظم په مشرۍ د اپیکس کمیټې غونډې په اړه خپل نظر شریکولو.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رادیو خپل خبرونې زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له وشتمې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لشپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رادیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.
مشال رادیو تاسې غوږی دا عوامي نشتل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلی دی چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له وسلوالو سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي مشال رادیو ته ویل چې له طریقې طالبان پاکستان سره د سولې تر خبرو وروسته په پاکستان کې بریدونه زیات شول. دا په داسې حال کې دا چې د جنوري پر 18مه په پیښور کې د پولیس لاینس پر جماعت په برید کې د وژل شو شمیر تر سلو لوړ شوی دی. خو دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې او طریقې طالبان پاکستان په کې د ککړتیا تور رد کړی دی. طریق انصاف د ایمل ولی خان د سرګندونو په اړه سندي ویلي خو د ګوند مشر عمران خان د فروری پر لومړۍ نیټه ویلي ول چې له طریقه طالبان پاکستان سره خبرې د پارلیمان په خوخه شبي بي او دا چې د نامنې زیاتې دوه ذمہواري ذمہوار نه دي. نور تفصيل غلام غوس راکوي.
عوامي نېشنل ګوند وایي د تیر حکومت په دور کې د وسلوالو سره د ترسره شویو مذاکراتو په ترڅ کې پاکستان ته د وسلوالو د بیا راتګ مسله به د پاکستان په سپریم کورټ کې راپورته کوي. په پیښور کې د فبرورۍ په دویمه نیټه په خبری کانفرنس کې د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د پاکستان تحریک انصاف په تیر وفاقي او صوبایي حکومتونو نیوکه وکړه چې د مذاکراتو په ترڅ کې وسلوال بیرته پاکستان ته راغلل او روانه بدامنی په دې وجه زیاته شوه. ایمل ولی خان په دغه اړه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د پاکستان د ستر عدالت سپریم کورټ نه به د مذاکراتو د پروسې د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي.
فیصله کړه د جدا کومه واقعې او شوار د واقعې په جواب کې چې د ری سیټلمنت کومه ډرامه را چوشه و دا غي چې سونه کردارونه دي چاہے کہ ٹول اول کردار عمران دے عارف الوی دے زمنگ وزیر اعلیٰ محمود خان دے اور بیرسٹر سیف ددی خلاف پہ ان شاء اللہ منگ سپریم کورٹ تزو اور منگ بدا سپریم کورٹ نہ دا ڈیمانڈ کہو چپا کہ دا جوڈیشل انکوائری دے جوڑ کڑی شی اور دا دو نلوے عمل چشوے دے یو غیر آئینی غیر پارلیمانی ددے بارہ کے تحقیقات ہو
ایمل ولی خان زیادہ کړه چې د افغانستان په اړه د پاکستان خارجه پالیسی هم د پیښور د پولیس لائن د تازه برید او په اوږدمهاله توګه د بدامنۍ د نورو پیښو سبب ګرځېدلې دي.
د ټوله حمله زیموار د اویاو کالونه چې په دې خوره د فساد دپته د جهاد نوم ورکی او په دې قام باندې دا جهاد خرسي زما په خیال غټول خلک زیموار دي. دویم زما په خیال غټول خلک زیموار دي چاچے پدے ری سیٹلمنٹ پنم بانے آگا دہشت گرد واپس راوستل. دریم آگا ٹول خلق ذمہ وار دی چاچے دا افغانستان پدے غیر آئینی قبضے بانے پا پاکستان کے جشن کڑے دے پا پاکستان کے خوشحالے منزلی دی آگا ٹول دا آگے سوچ خلق دے کم چے دا آگا سوچ سر امر گری دی.
دا ایمل ولی خان لخوا دا پاکستان تحریک انصاف په وپاخی او صوبائی حکومتونو د نیوکو په جواب کې سر ردعمل مخې ته نه دی راغلی، خو تر دې وړاندې د ځینو نورو سیاستوالو د نیوکو په جواب کې پخوانی وزیر اعظم عمران خان د فبروري په لومړۍ نیټه ویلی وو چې هغه اوس مهال د رواني بدامنۍ ذمہوار نه دی، ځکه اوس حکومت د هغه په لاس کې نه دی. دا عوامی نیشنل ون صوبائی مشر ایمل ولی خان په خبری کانفرنس کې دا هم وویل چې د فبروري په سلورم نیټه په پیښور کې د پولیس لائن جماعت د برید په ضد کوم ولسی پاسون اعلان شوی، نو د عوامی نیشنل ون کارکنان او سیاستوال به په ګڼ شمیر کې په هغه پاسون کې ګډون کوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
مشال لوی تاسو غوږی تاسو کولای شئ چې بالکل د مشال رادیو اپ د لاري هم تاسو واوري او هغه اپ د لاري تاسو نور رپورټونه هم کتلی شئ، لوستلی شئ او د خبرونه هم تاسو اوریدلی شئ. تاسو هم د رپورټونو په لور راګرځوم. د خبر پښتونخوا د کوارټ له تاندا ډیم څخه د روسي ماشوم مړی هم رایستل شوی دی. په کوارټ کې د مرستندوی ادارې ریسکیو یو یو دوه دوه مشر جواد خلید فروری پر دریمه مشال لوتیبی چې په ډیم کې لوډ شو څخه د روسي ماشوم مړی هم رایستل شوی دی. دوی چې اوس په ډیم کې د لټون عملیات پای ته رسول شوی او د مړو شمیر درې پنځوسو ته رسیدلی دی. د کوارټ په تانډا ډیم کې د کښتۍ د جنوري پر نه ویشتمه ډوبه شوې وه. په ډوبو شوو کې زیاتره د یوې دینی مدرسې حق زده کوونکي وو چې د سیل لپاره دغه سیمې ته ورغلي ول. نور تفصیل د طارق اورگزی په دې رپورټ کې.
د کوهاټ ضلع په تانډا ډیم کې د حمزه په نوم ډوب شوی پاتې ماشوم هم لا اوبو رایستل شو. په ضلع کې د مرستندویا ادارې ریسکیو یو دوه مشر جواد خلیل مشال رډیو ته د جمعې پر ورځ ویلي دوی یو سلشل ګنټې لټونې عملیات وکړل چې پکې ډوب شوي ټول تنان له اوبو په رایستلو کې بالاخره ورته کامیابی ملو شوله. جواد خلیل زیاتوی په ډیم کې شروع شوی د عملیاتو په شپږم ورځ اخیری ماشوم په لاس تر ورتلو پس روختون ته یوړلو چې ورسته له هغه ځای بیا خپل خپلوانو تر لاسه کړو.
نو نن شپږم ورځ دا تقریبا 120 غنټې اپریشن نه پستا مونږ د ټول سونه ډډ باډیز ول د ټولم ریکور کړ، ریسکیو کړ او دا ټول ورساته حواله شو.
د جنوري په نهشتمه په تاند ډیم کې کښته ډوبه شوی و چې په کیسپاره ل و 50 تنو یوازې سلور تنه ژوندۍ وژغورل شول او باقي 3 50 مړشول. ځای اوسیدونکو او مشر محمد نواز مشال لډیو ته وای کچیری په ډیم کې د لمبوزنو لایف جیکټ یا ژغورنې وسکټو د څارنو او انتظام ساتلو لپاره مستقل عملی سہولت موجود وي، نو له دومره ځاني زیان سره به نه مخامخ کېدل.
درې خبر ده چې دغه داسې څه یو خاص نشانه یا بل داسې څه پیغام داسې نشته دی څنګه چې حادثه وشي بیا د خلکو ته د پیغام ورکول شي سره دې کې د حادثه وشولا، نو حکومت د غټه بې پروايي له پروايي نه کار خسته به کار دی باندې د اکشن وخسته.
د خیبر پختونخوا چیف سیکرټری شهزاد بنگش د چرشنبه پورس په کوهاټ کې د خپل دورې پر مهال ویلي په ډیم کې لمبوزن به ګمارل کیږي او دا به یقیني کوي چې په غیر قانوني توګه کشته و نه چلول شي او سره ماشومان له اوبو لره وساتي. هغه دا هم ویلي کڅو هم په داسې قسمه پیښو کې حکومت د موایزه ورکولو پالیسی نشته، خو کوشش کوي چې په دغه لړ کې سنه سره وکړي.
یي جو حادثاتي واقعات ہوتے ہیں
دا د حادثو پیښې چې وي د هغو لپاره سرکاري کومه پالیسی نشته، خو وزیر اعلی صاحب د پیښې خصوصیت ته په کتو له کابینې منظوري اخستي چې ټولو مړشیو د ماشومانو ورساو ته د سیلاب ځپلو په نرخ موایزه ورکړي.
جو فوت ہوئے ہیں یہ بچے ان کو دیا جائے گا.
لاکوهارد بازار شاوخوا 10 کیلومتر لری تاندې ډیم یو خسته زیده چورتا د اتوار پورز د سیل لپاره ورغلی د میربشخیلو مدرسې ماشومان لا بد پیخ کار شیول. د ډوبې شوې کشته د پیخ مقدمه په محمد ریاض شهید تاڼه کې د شکړې شوې چې بګی د ایریګیشن محکمه دوه اهلکاران نمزد دي او چارواکي وای په یاد پیخه کې مزید تحقیقات روان دي. طارق ورغزه مشال ریډیو پیښور.
سوات د پاکستان سیلانی سیمه ده، خدلتا حالات بدلی گی را بدلی گی، مون پا دے چارو نظر ساتو او تاسو ترے ہم خبرو. زو نیاز احمد خانیم او تاسو تا لسوات دیر چترال شنگلے او خوشا سیمونا را پورونا جوڑو.
مشال لڈیو تاسو غوږی تاسو کولی شئ د مشال لڈیو ټول خبرونه زمنګ په ویب پاڼه مشال لڈیو ډاٹ کام او تاسو کتل شي او ریدل هم شي او لوستل هم شي. کشری تاسو د فیسبوک پاڼه لري نو د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او هغه د لاري تاسو تازه ویډیوګانی هم د مشال رادیو فیسبوک د لاري کتل شي. تاسو پام د نور رپورټون په لور راغورم. د خیبر پختونخوا په کوارټ کې په ټرافیکی پیښه کې د خزو او مشمان په ګډون د وژل شو شمیر 300 ته رسیدلې دي. د کوارټ د پولیسو وایان فضل نیم د فروری پر دویمه ماخام تربیخ روسو مشال لري تیبي چې د یو مسافر وړونکو فلاینګ کوچ هایس اګاډې له سورنګ سره نږدې له بار وړونکو لارای سره وجنګید. نو مول تر دې مخکې په پیخه کې د یو کس د ژوبلیدو خبر ورکړی وو، خو اوس روغتیایي چارواکي وایي چې په پیخه کې دوه کسان ژوبل شوي دي. نور تفصیل د ممتاز بنگش په دې رپورت کې وو.
د خیبر پختونخوا په کوهار ضلع کې ټریفیکي پیښه کې د مړو شمیر 300 ته رسیدلې. پیښه کې دوه زنانه او درې ماشومان هم مړه شوي. د مړو جسدونه ډیویژنل هډکوارټر روغتون ته راوړلو نه وروسته خپلوانو ته حواله شوي. پیښه کې دوه کسان ژوبل شوي هم دي. د کومو درملنه په یاد روغتون کې روانه ده. پیخه د ټنل سره نږدې لکې مروتو نه پیښور ته مسافر وړونکي پلین کوچ او بار وړونکي ګاډي ترمنځ د فروری په دویمه مسخوتن رپیخه شوې وه. د ځایي پولیسو ویان فضل نعیم د پیښې نه وروسته مشال ریډیو ته ویلي پیخه د بار وړونکي ګاډي ډرایور د غفلت له وجې رمخې ته شوې چې پر ضد محمد ریا شهید تاڼې کې مقدمه ثبت شوې.
اتلس کسان په دې کې په حق رسیدلې دي، دوه ورکه زخمیان دي. ټرالر ډرایور د غفلت او بې احتیاطۍ وجنه د اکسیډنټ شوې دي. دا په غلط ترانک سایډ باندې روانو، نو دی وجنه پولیس د کوم د ټریلر ډرایور دې اریسټ کړی دی، گرفتار کړی دی.
فضل نیم زیاتوی د پیخې نه وروسته مرستندوی ډلې ریسکیو یو یو دوه دوه پیخه کې وژل شوی او ژوبل کسان د کوهار ډیویژنل هډکوارټر روغتون ته رسولي. د هسپتال مشر ډاکټر خنسکر وای د ژوبل کسانو درملنه روانه ده چې وضعیت یې د خطر نه بهر خودل کیږي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شے
مشال لیتا تاسی غوگی دا روانی گڑی نمائی برخی تیرا رسی دلیو تاسو تا دے دیو مهم خبرونو لنڈیز ہوئے وزیراعظم شہباز شریف ویلی باید اٹول سیاسی گندونو اختلافات شا تکلی او د ترهګری د مخنیوي لپاره په شریکه کار وکړي. نوموړي د فروری پر دریمه گورنر هاوس پیښور کې د اپیکس کمیټې د مشرې پر مهال زیاته کړه چې د پولیس لاینز په جمعات برید د آرمی پبلک سکول نه وروستو د ترهګری تر ټولو لویه پیښه وه. دا عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا مشر ایمل ولی خان ویلي دي چې د پاکستان تحریک انصاف په واکمنۍ کې له تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو د تحقیقاتو لپاره سپریم کورټ ته ځي. نوموړي د فروری پر دویمه په پیښور کې خبري غونډې پر مهال مشال لوتوي چې له هغې ناقانونه وسله والې ډلې سره د سولې د خبرو په نتیجه کې په پاکستان کې ناامني زیاته شوې ده. تحریک انصاف ګوند د ایمل ولی خان د څرګندونو په غبرګون کې سندي ویلي. پاکستان تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم شهباز شریف لخوا د امنیت او اقتصاد په موضوع په ټول ګوندیزه غونډه کې د شرکت نه انکار کړی دی. د وزیر اعظم دفتر د فروری پر دویمه په یو بیان کې ویلي چې د فروری پر اوومه په کیدونکو غونډه کې به د پیښور د پولیس لاینز په جمعه د خونړي برید په ګډون پاکستان ته د ورپېښو مهمو چیلنجونو بحث کیږي. د خیبر پختونخوا په کواټ کې یو مسافر وړونکي ګاډي او لاري ترمنځ په ټکر کې د وژل شو شمېره 300 ته رسیدلې ده. د کواټ د پولیسو وایي فضل نیم مشال لوتوي چې په وژل شو کې دوه ښځې او دوه ماشومان هم شامل دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت او ویلي دي په افغانستان کې طالبانو له حکومت د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې په برخه کې د مخلصانه همکاري تمه لري. د بارونو چارو وزارت ویان دي ممتاز زهرا بلوچي پرون په اسلام آباد کې ونیوزی غونډې پر مهال د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې پاکستان هیله لري چې د طالبان حکومت به د ترهګرۍ پر ضد هغه ژمنې پوره کړي چې د نړیوال ټولنې سره کړي دي. او جرمني به اوکراین ته د لیپرد 1 په نامه ټانکونه ورکوي. دا خبره د جرمني د حکومت بیان د فروری پر دریمه په برلن کې خبری کانفرنس پر مهال کړی ده. د خبرونو لنډیز مو واردو ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د ناروې په پلازمینه کې د اوسلو د سولې سیړنیز مرکز سخت کال د سولې نوبل انعام لپاره د افغانستان د محبوبی سراج او د ایران د نرګس محمدی نمونه د خپل نوملړ په سر کې راوستي دي. هغه مرکز هر کال د سولې نوبل انعام لپاره لومړونه برابروي او د فروری په لومړۍ نیټه په بیان کې لیکلي چې محبوبا سراج او نرګس محمدی د هغې نړیوالې جایزې لپاره وړ نمایندګان دي، ځکه چې په افغانستان او ایران کې ایران دواړو کې د حکومتونو د تیر کال د ښځو حقوقو ترخپو لاندې کړل. تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې.
د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبه سراج او د ایران د بشري حقونو د فعال نرګس محمدی نمونه د نوبل د سولې د جایزې د کاندیدانو د نوملړ په سر کې راوستې دي. افغانستان په ځانګړي ډول د نړۍ یوازینی هیواد چې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق پکې محروم دي. له همدې کبله په داسې هیوادونو کې د ښځو د حقونو لپاره مبارزه مهمه ګڼل کیږي. په اوسلو کې د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ مشر هندریک اوردل هم د موضوع ته اشاره ویلي. په افغانستان او ایران کې استبدادي حکومتونو په تیر یو کال کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کړي. په افغانستان کې طالبانو جونې له پوهنتون زده کړو منع کړي او په ایران کې د جنسیتي برابرۍ لپاره مظاهره چانو ته د اعدام سزا ورکړل شوې ده. محبوبې سراج د اوسلو د سولې د څیړنیز انسټیټیوټ له لوري د نوبل د سولې جایزې ته د کاندیدو په اړه ازادي رادیو ته وویل خوشاله ده چې له دې سره یو ایرانی میرمن هم کاندید ده، ځکه چې په دواړو هیوادونو کې د ښځو د حقونو موضوع مطرح ده او د دواړو هیوادونو د ښځو د حقونو موضوع د دنیاوالو پام ځان ته اړولی دی.
و این موضوع برای ما بسیار زیاد مهم است، به خاطر از اینکه اگر خدا
دا موضوع ما لپاره ډیر مهمه ده که خدای وکړل او زه جایزه وګټم او موږ دواړي جایزه ترلاسه کړو، دا به زما او د افغانستان لپاره یو لوی ویاړ وي، ځکه چې دا به د افغان ښځو د هغو ټولو قربانیو او زحمتونو نتیجه وي، د هغو نجونو او ښځو د مبارزو چې واټونو تر اوته، د هغو کسانو چې ژغې اوچت کړ، د هغو کسانو چې ژوند یې په دې لار کې وبایله، د هغو کسانو چې بندیان سول، د هغو کسانو چې وکړول سول، د دوی ټولو د هلو ځلو نتیجه بوي
بندي شوه د کسایي چې زجر دیدن از تمام ازینا.
د سولید څیړنیز انسټیټیوټ مشر شاغلی اوردل وای د محبوبي سراج نومې د کاندیدانو د لیست په سر کې د دې لپاره راوستي چې حقې په افغانستان کې د ښځو د کار او زده کړو په ګډون د حقونو او د افغانستان په سیاست کې د ښځو د ګډون د حق لپاره هلې ځلې کړې دي. څلور اویا کلنه محبوبه سراج له اوږدې جلاوطنۍ وروسته په 2003 میلادي کال افغانستان ته بیرته لاړه او لا هم په خپل هیواد کې اوسي. د اوسلو د سولې څیړنیز انسټیټیوټ پر خپل ویبپاڼه د محبوبه سراج په اړه ښلي چې هغه له شپږویشت کلونو وروسته خپل هیواد ته لستنېدو وروسته د ماشومانو د روغتیا او زده کړو لپاره د هلو ځلو ترڅنګ د فساد پر ضد او د کورنیو ناخوالو د قربانیانو د ملاتړ لپاره هلې ځلې وکړې.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودي خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اوریدلو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترګزم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
مشال ته تاسو غوږی د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سر مفتش اداره یا سیګار وای په کار ده د کانګرس غړي پر دې غور وکړي چې د امریکا بشري مرستې طالبانو لاسته نلويږي. سیګار په اروپور کې ویلي په کار ده چې دا هم وسړل شي چې آیا د امریکا بشري مرستې چې د نقدو پیسو په بڼه افغانستان ته لیږدل کیږي د بشري مرستو په ختمولو کې ګټوري تمامېږي کنه. نور تفصیل په دې رپورت کې وره.
دا افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځنګړي سرمفتش اداره یا سیګار وایي طالبان ورځ په ورځ ظالمانه چلند خپلوي او د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس غړي باید دا وسیړي چې د امریکا هغه تر حد زیاتې مرستې چې افغانستان ته لیږل کیږي آیا د طالبانو لاسته ورځي که څنګه. د سیګار دغه راپور چې کانګرس ته وړاندې شوی په 2021 کال کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د بیرغونې او د مرستو د هڅو په اړه دی. راپور کې د امریکا د مرستو اغیزو او افغانستان کې زیاتېدونکو بشري اړتیاو ته کتنه شوې ده. دغه راپور د امریکا له کانګرس غواړي یو اصلي پوښتنه وڅېړي، هغه دا چې آیا امریکا کولی سي بیل دې چې ورڅخه وغوښتل سي په میلیاردونو ډالره د طالبانو د تمویل لپاره افغانستان ته ولیږي. د سیګار پر راپور کې دا نتیجه اخیستل شوې چې افغانستان کې په میلیونونو کسان د لوږې کړیږي، په وحشت کې دي او د نړیوالو ملاتړ ته لا هم اړتیا لري، په ځانګړي ډول چې طالبان د ښځو او نجونو له حقونو سرغړونه کوي او د خپلو محدودونکو اصولو له مخې ورباندې محدودیتونه لګوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش اداره یا سیګار زیاتوي د امریکا متحده ایالاتونه لا هم د عمده تمویلونکي په توګه په افغانستان کې دخالت لري او اتلس میاشتې مخکې له افغانستانه د امریکایي پوځیانو تر وتلو وروسته یې د افغان وګړو او افغان کډوالو د مرستې لپاره تر 8 میلیارد ډالرو زیاتې پیسې برابرې کړي دي. د سیګار په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور سو راغلي په دې 8 میلیارد ډالره پیسو کې د افغانستان بانک هغه 3.5 میلیارد ډالره هم شامل دي چې په سویس کې د افغانستان لپاره نوي جوړ شوي صندوق ته انتقال شوي دي. د سیګار د راپور له مخې امریکا په یاد موده کې تر 2 میلیارد ډالره زیاتې پیسې عمدتاً بشري چارو ته ځانګړي کړي دي. سیګار پر دې اندېښنه ښولې چې طالبان له دغو مرستو څخه د مالیې او یا د جواز د صدور په بڼو عاید ترلاسه کوي.
د مشال ریډیو خپرونه وروي. زه اشتیاق مسید یم. تاسې د ډېرې اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلي وزیرستان له تازه حالاتو خبروم. مشال ریډیو وروي.
مشال لته تاسو غوږی پختون اشغورن غورزنګ او د پختونخوا ملي عوامي ګوند د زدکونکو سازمان د کوټي په ګډون د بلوچستان په بیلابیلو برخو کې د محمد ابراهیم ارمان لونی سلورم تلین ولمانځلو. ارمان لونی د سیاسي او مدني فعال ترڅنګ په کالج کې د ادبیاتو استاد او لیکوال و چې د فروری پر 2 په بوري یا لورلای کې وژل شو. غورزنګ وای نو موړه پولیسو په واهلو وژلو خو هغه مهال د بلوچستان چارواکو ویلي بل چې د لونی د مړینی وجه د زړه درېدل وو. هغه د هغه خور او د غورزنګ مخکخه غړي وړانګه لونی وای سلور کاله تیر شول خو کورنۍ یې له انصافه بی برخې دي. تفصیل د سمت شبدم په دې رپورت کې وو.
شیدان وروختیا د واسطې ارمان لوري
د پروري پر دویمه د بلوچستان په یو شمیر پښتون میشتو سیمه کې د پښتون ژغورین غورځنګ او پښتونخوا ملي او میګوند د پخوانی غړي شاعر او پال پروفیسر محمد ابراهیم ارمان لوڼی د څلرم تلین پاړه غونډ وسوې. په کوټه کې د پښتونخوا د کونکو سازمان لخوا د ګوند په مرکزی دفتر کې د اتلین غونډې مهال د یاد ګوند غړي سیف الله خان کاکړ د ارمان لوڼی پر ژوند او خدماتو رونا واچوله.
ارمان لوڼی کاکام د په لوکونو په زورونو ځوانانو ته سوچ ورکړی دی. ارمان لوڼی په صرف موږ تر دې ورځې نه یادته چې ارمان لوڼی تلین موږ ول مازی د پښتونخوا سټډنټ اورګنایزیشن هر ملګری بل ځان ارمان لوڼی جوړي تومره سنجیده کی چې په دې پدیر غربت کې ارمان لوړی د خپل کام له خپل سیمه سره تومره محبت لري چې د په تومره سبجیکټ کې د ایم پښتو کلا او دا د هغه محبت چې د خپل سیمه سره وکړه.
لیکوال او شاعر فضل آشنا د ارمان لوړی ادبي او سیاسي ملګری وو چې ډیر وخت ورسره نږدې پاتې شوی. هغه مشال ریډیو ته د ارمان لوړی پاړه څه داسې وویل.
پروفیسر ارمان لوړی د ډیرو استعداد او د ډیرو خویو د ډیرو شو خوبیو مالکولو. د پروفیسر ارمان لوړی سره علافه کې یو ډیر ښه استعداد د پوهې په ځیرکتیا کې ورکړی ول. ډیره زیاته ځیرکتیا د کام په والا، د وطن په والا، د خاورې په والا او د ژبې په والا باندې ارمان لوړی درلوده. دویم اړخ یې دا و چې ارمان لوړی یو ډیر تیز څېړنکار او ځیرک څېړونکی ولو. نو په دې خاطر باندې ارمان لوړی تمش د سویلی پښتونخوا د ځوان کهول یو غشتلی څېړنکار او ځیرک شاعر لیکوال هم ویلی سو او به سته سیاسي کارکون د پښتونخوا ملي پارټي له دریزه د دیکام یو ویش او پر خاور جغرافیا او پر لوی امچای افغانستان باندې مین غړی ولو. په همدې سبب باندې وده ته دومره زیاته سزا د ریاست او د ریاست د زورورو قوتو یا د مقتدرو قوتو لخوا لکه زموږ د تیرو شهیدانو په څیر ورمن لوڼی ته ورکول سول.
د پښتون ژغورین غورځنګ غړي وایي چې ارمان لوڼی په بوري یا لورلای کې د پولیسو لخوا وژل شوی. خو د نوموړي خور وړانګه لوڼی وایي چې نور یې په عدالت باور پاته نه دی. دا غیب خبره چې هغه د خپل ولس په عدالت اعتبار کوي.
ارمان د دې ولسونو په لشکر کې روانو د دې د سر لشکر غړی وو او بیا په دې لشکر کې شهید شوی په یو لوی نظریه باندې، په یو لوی فکر باندې. په پاکستان کې د دې نظیر کې زور نه دی، قاتلان نه دي نیول شوي. دارنګ ډیر غټ غټ خلک شته چې قاتلان نه دي نیول شوي. دا یو سیاسي کیس دی، یو ملي کیس دی. نو موږ لا عدالتون هیڅ تمه نه لرو. البته موږ په خپل پښتونخوا وطن د خپل ولس په عدالت مباور دی. موږ په خپل ولسي زور او مبارزه خپل د ارمان افکار ژوندي ساتو.
د بلوچستان صوبایي حکومت هغه مهال د ارمان لوړی تر مړینې وروسته د طبي معاینو پر اساس ویلی وو چې نوموړی د زړه د عملې له کبله مړ شوی. د هغه وخت بلوچستان د کورنۍ چار وزیر میرزا لانګو خبریالان ته ویلي وو چې په دې هړه دی په قضیه کې د عدالت سره هر ډول همکاري کوي او هڅه کوي چې د لوړی کورنۍ ته انصاف ورسي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری. ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خبرونه زیاتې او منځنۍ صفائی فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې له ورځې نه مشال رادیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یو لسو تر دو لسو او د سهار له سالورو نه تر شپګو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 521 کیلو هرتز خبريږي. د مشال رادیو په لندو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رادیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل اپ باندې.
مشال رادیو تاسو یې غواګي. د پکتیا د څمکونو اوسیدونکو وای د بیکاری له کبله له سختو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شوي دي. دوی اندېښنه ښیي چې بیروزګاری د ځوانانو د نااهلیتوب او په نشو د روغ دي کېدو لامل کېدی شي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې اقتصادي وضعیت خراب شوی او بیکاری زیاته شوې ده. خو د طالبانو د حکومت ځای چارواکي وایي د سیمې د ځوانانو لپاره د کاري موقعو برابرولو هڅې کوي. تفصیل د نجیب الله الخیل پر رپورټ کې.
د پکتیا ولایت د څمکنۍ ولسوالۍ اوسیدونکي له بیکارۍ شکایت کوي او وایي په دې وروستیو کې د ډیری خلکو اقتصادي حالت خراب شوی او حتی د اړتیا وړ خوراکي توکي هم نه لري. دوی غوښتنه کوي چې حکومت د نړیوالو سره تعامل وکړي او ځایي چارواکي د مرستندویه بنسټونه دې ته وهڅوي چې د خلکو د کارموندنې او سیمې د پرمختګ لپاره یو شمېر حیاتي پروژې پلي کړي. د څمکنۍ ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي خیاط خیل مشاد راډیو ته ویل
بیروزګاری خو بیخي اش تر رسیدلې ده، ځکه بیروزګار خو دومره خلک دي باور وکړه چې یو څوک ډوډۍ نشي پیدا کولای. بیروزګاری زیاته ده، بس اسلامي امارت نه مونږ غوښتنه ده چې مملکتونو سره لندن جوړ کړي، څه فابریکې څه شایان څه حساب چې وي هغه مو کې چې خلکو کاروبار جوړ شي.
ځایي اوسیدونکي عنایت الله وایي ځوانانو څخه وخت عبث تیریږي، ځکه وزګار په کورونو ناست دي، تاوان کوي خو ګټه په لاس نه ورځي.
دلته بخی پروژې نشته، هیڅ کاروبار د ځوانانو لپاره نشته چې کوم دې کاروبار وکړي، ځکه ټول خلک په کورو همداسې ناست، کاروبار خراب شوی دی، هر یو ځوان همداسې په کور ناست دی. خدای دې وکړي چې ټول ځوانانو ته مزدوري پیدا شي.
د څمکنۍ اوسیدونکي وایي که ځوانانو ته سالمه بوختیا پیدا نشي، د نشه یي توکو د کارونې په ګډون په ډول ډول ټولنیزو بیلاریو روږدي کېدای شي. یو بل ځایي اوسیدونکی حبیب جان وایي
دلته اقتصادي وضعیت بیخي زیات خراب دی، دلته د ځوانانو کارونه نشته، د ځوانان ډیر په بد حالات کې دي. پښتنه د امارت څخه دغه ده چې دوی دلته پروژې راوړي، ځکه ځوانان دلته ډیر زیات ځوانان دي کنه چې هغه بیروزګاره ګرځي، حتی کېدای شي چې د دې په نشه یي توکو مخته شي. خو د دغه حالاتو نه د دغه مجبورۍ دی وجه خلک هر شته هڅه کولی شي.
ځایي خلک وایي ځوانان د کار دروندوالي او کموالي ته نه ګوري، ځکه کارونه نه پیدا کیږي. د څمکنۍ اوسیدونکي نو پیاخیل وایي
داسې ځوانان راځي چې مخکې بو چې وو په ډیر زر روپۍ به کار نه کول، اوس داسې خلک دي، داسې ځوانان راځي چې وایي چې په درې زر روپۍ کار در سره کوو په کالدارې، او داسې ځوانان راځي او خلکو زمینه ډیره خرابه ده، بیخي وضعیت خراب دی. او باید چې د ځوانانو دپاره کاروبار جوړ شي او کاروبارونه روان شي. دغه ورځې نه بل ورځ ته وضعیت خرابیږي، ځوانان نوره جوبلیږي نوره جوبلی.
بلخوا د څمکنۍ ولسوالۍ مسؤلین وایي چې ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو په لټه کې دي. د څمکنۍ مرستیال ولسوال قاري عزیز الله وویل
هغه ځوانان چې هغو په لوړه کچه تعلیمونه کړي دي، ځکه چې د ملک او د وطن داسې ځوانانو ته ضرورت لري، دا د ملک راتلونکی دی. راتلونکي دپاره به موږ دا خلک چې هغه د پولیسو یا د اردو یا د په دې لوکو کې ګمارل کېږي، اما کومې ادارو کې دوی دپاره موږ انشاءالله آینده کې ترتیب لرو چې غلطي وګمرو چې دوی ښه خدمات وکړي چې څومره دوی استعداد وي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو یو لوړ پوړي چارواکي په افغانستان کې د خلکو روان وضعیت اندېښمنوونکی بللی وایي افغانان له داسې ساړه او بې امکاناتو ژمي سره مخامخ دي چې تیرو 15 کلونو کې ساری نه دی لیدل شوی. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مشر لیو نړیوال خبري آژانس سره په خبرو کې ویلي شپږ میلیونه خلک چې په خبره ډیر لوړ شمیر دی د قحطۍ او د بد وضعیت له جدي ګواښ سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا مونږ هر ورځ تاسو لپاره نه ساته خبرونه کوو. زه فرهاد شینوارم او له خیبره تاسو ته سیاسي، ټولنیز، فرهنګي او ولسی راپورونه جوړوم.
مشال رادیو تاسو غواګي خدمتونکو مشال رادیو تاسو اوس د پینځه نور ساتونه هم په منځنۍ صفه مانی تاسو اوس اوریدل شئ. ساسې پام د نور رپورټون په لور راګرځوم. د افغانستان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې له لوري د یو خونځي ودانۍ جوړه شوې او ګټه اخستنې ته سپارل شوې ده. خو د یاد خونځي زده کوونکي او د سیمې مشران له تعالی چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي پورته دي د نجونو پر مخ د خونځیو دروازې پرانیزي. بلخوا د کونړ ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې دوی د نجونو خونځیو ته ژمن دي او دوی مشران او د دوی مشران هڅه کوي چې د شریعت په چوکاټ کې ټول نجونو ته د زده کړو زمينه برابر کړي. تفصیل په دې رپورت کې وو.
په دې وروستیو کې د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې د سویډن کمیټې په مالی لګښت د نجونو او لکانو د یو خونځي د ودانۍ چارې بشپړې شوې او ګټه اخیستنې ته سپارل شوې ده. د افغانستان په ختیس کې د سویډن کمیټي استاذ انجینر عزت الله وای لدی وړاندې به د یاد خونځي زده کوونکي د ودانۍ د نشوالي له امله له زیاتو ستونزو سره مخ وو، خو د ودانۍ په جوړېدو سره به یې ډېرې ستونزې راکمې شي. نوموړی وړاندې وایي
د مونی مکتب چې لس تدریسي خونې لري، دوه اداري خونې دي او دوه کتابخانې دي. البته جمله مالی لګښت 2,000,000 افغانۍ شوی دی په دې کې، او جمله د شاګردانو تعداد چې دی 500 نفره شاګردان لري، البته انجونې او هلکان. تقریبا د یو کال په موده کې د نوموړي مکتب ټولې ساختماني چارې تکمیل شوې دي.
د یاد خونځي زده کوونکي د ودانۍ جوړېدو ته خوشاله دي، خو له طالب چارواکو غواړي چې له شپږم ټولګي څخه پورته دي د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانیزي. دوه تنه زده کوونکي نجونې حفصه او کائنات وایي
مشکلات سره مخ وو چې اوس راته خپل مکتب جوړ شو، خوشحاله دي.
اسلامي امارت نه دا هیله لرم چې د شپږم نه پورته سیمپونه د 12مه پورې خلاص کړي او موږ خپل ارمانونه هیلې پوره کړو او خپل زده کړې ته دوام ورکړو.
په عین حال کې د شیګل ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په خونځیو کې د سرپنا او پاکو اوبو نشوالي د دوی د اولادونو د زده کړو پر وړاندې لوی ننګونې دي. د یادې ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي غلام نبی او رشید الله هم له طالب چارواکو غواړي چې د نجونو پر مخ د تړلو ښوونځیو دروازې پرانیزي.
منګه د شګل دا اقه چې کومه د شګل ورسوالي ټول خلک دا خو خره دا غواړي دا غوښتنه دا جنکو په محمدي زاد مکتبونو دروازې خلاص کړي شي.
د دولت څخه غوښتنه منګه دا ده چې دغه خويندې چې په نمایي کې ته دغه پاتشي وي دي مکتبونه باید دیو ته اجازه ورکړي.
بلور ته د کونړ ولایت د پوهنې رئیس محب الله حیدری د نجونو د تړلو ښوونځیو د پرانستلو په اړه د خلکو غوښتنو ته په ځواب کې وایي چې دوی ژمن دي چې د هیواد ټولو اوسیدونکو ته د شریعت په چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره کړي.
زمونږ مشران په دې پوهیږي چې مونږ د ښځینه تعلیم ته ضرورت لرو. البته نوره پریکړه باید مشرانو کار دی، دیکې مونږ داسې کومه دقیقه خبره نشو کولای چې یو ډاډ ورکو اطمینان ورکو.
د کونړ ولایت د پوهنې ریاست د معلوماتو لمخې د 1500 خونځیو له جملې څخه 290 خونځي ودانۍ نه لري چې له عملی ډیر کله تدریسي بهیر له ځنډ او خنډ سره مخ وي.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان یم او تاسو ته له پیښور 400 مردان نوخر او چرچاپی رسیمونه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
مشال لیو تاسو غوږی د مشال لیو درنو دونکو په بیا بیا غوښتنه د جنوري له 28 څخه موږ خبرونه زیات کړې دي او په منځنه صفه بیرته بحاله کړې ده. تاسو د مشال لوی خبرونه د پیښور پر وخت د ماخام له شپږو څخه تر وو د ماسخوتن له 9 تر 10 د شپې له 11 څخه تر 12 او د سحر له 4 څخه تر 6 بجو پورې پر منځنۍ صفه 6.21 کیلو هرتز اوریدل شي. د مشال رادیو پولند سپو کې هیڅ بدلون نه درغلی. د دې تر څنګ تاسو د مشال رادیو ویب پاڼه او اپلیکیشن لاري ټول خبرونه هم تاسو اوریدل شي. تاسو پام د رواني کړي اخري رپورت په لور راګرځو. په خبر پښتونخوا کې د نفسیاتو په هان وای په ملک موجوده غیر یقیني او سیاسي حالاتو لوجه په خلکو کې زهنی ناروغي زیاتې شوې دي. د دوی په خبره په خبر پښتونخوا کې د ژوند هرې سانګې سره تعلق لرین کې سن اس زهنی فشار لاندې دي. دوی دا خبرداري هم ورکوي چې چری سیاسي اړې غړي او اقتصادي بحران همداسي روان وي نو نفسیاتو ناروغیو کې نور هم اضافه کیدی شي. تفصیل د یوې وړې کې د میرستو. په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبرداري ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډي او عدم استحکام له وجې د زهنی صحت په مسلو کې اضافه ورستر بلی زیاتېږي. پاکستان اسوسییشن فار کلینیکل سائیکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري په 28مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجی حالاتو اثر په ټولنه پرې وزي او د سره د زهنی صحت په اړه ډیر مسائل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ٹولنا په نور لسوا و اتیم کال کې جوړ شوی او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو دا خبرداري په داسال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړې غړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانۍ پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانۍ پر ضد مظاهره کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیره میاشت په رپورټ کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانۍ زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتي مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پرېوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بےچینی اور دې سره ذہنی صحت دونوں خراب شوی دی. جس خلکو له پتہ نشته چې څه کو خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی کا بیوروکرات دی کا دغه دی اټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي. مارکیټ کې دوائی هم نشتا اور دونوں زیات سٹریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دی، هغه کسان چې کوم انڈسٹریلسٹ دی، هغه کسان چې کوم دا مڈل بزنس مین دی، هغه یو بد حال دی کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک کې د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نوموړي په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې نورو وختونو پرتله د دې شر په زیاتېدو ده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل آیډیاز، هوپلسنس اند هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې والے دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویان اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کې او بیا چې زیاتر مطلب چا مطلب دغه د وجې بیا خوب هم نه دغه نه بیا الپرزولام شو، برمازی پام شو، بیا دا یوز کوي خو هغه د شپې لپاره، لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان وي کنیا کاروبار نه دغه نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې به ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، که دی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا دسې خو مانګ خو ډیر زیات دی کنه. هر سړی یو غواړي چیسټ انفیکشن او دا مرئی مرئی نو دا عزت زوماکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیاده کیږي او پینډال او باقی چې بیا د نور دغه تراشي نو بیا ټول دغه سی سټل پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه. ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سائیکالوجسٹ په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغۍ مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره نور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافاتو په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافاتو له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو د خلکو اړیکې خراب شوی دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهاتو پاړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو پاړه سخت دریس خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال لوتیل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیاتره خلک عموماً دا نارمل ګڼي او هغه وایي چې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی، لکه سرویس یا چانه هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې، په میډیا باندې، په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه شو جوړېدی شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې یاره تک سایکیټرس لاړ شي تلاشینو خلک ګول کلیون ته وبله اسره مچا خلکو د پته چې بيدا نورمال حالت کې کېږي شي او تاسو سایکالوجیست هم دی شي تخپل فاملی ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوال اداري دبليو ایچ او ته 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
د مشال رادیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال رډیو خپل خبرونه زیاتې او منځنۍ صفای فعال کړه. د جنوري له 8مې د جمعې ورځې نه مشال رډیو د مخام لښپګو ترو لانه تر لسو لا یو لسو تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز شپږ سو یوش کیلو هرتز خپرېږي. د مشال رډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی. له مشال رډیو سره اوسئ په میډیم ویوز، شارټ ویوز، ویب سایټ او موبایل ایپ باندې.